25 متر.
درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او چین استازی پیوش یانګ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرځېدلې جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې ښاغلي متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس د ایران د سفارت په حواله د خبر ورکړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سې شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریه، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سنی او شیعه دیني عالمان راټولېږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول او د دیني عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمان څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر په کابل کې سوار کړه. د طالبان حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډیری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی چې په 1352 هجري کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده. په 1301 کال کې هېواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي د هند استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستون سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټي دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې دا اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او ځان وژونکی بریدګر د ډي این اې نښې د څېړنو لپاره استولې دي. په همدې حال کې د دې برید د مړو شمېر پرون لږ تر لږه 950 ته لوړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبي په مناسبت ته جوړ شوی او مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د کښتۍ د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم لوړې دي.
برنج درجه اول
لومړی درجه وریجی په 3600 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي اوړه په 1200 افغانۍ او وطني اوړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بیه کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د برید قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وایي له دغه خونړۍ پېښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړې. قربانیان بیا د دې پېښې په اړه وایي د دادی ترڅنګ ووري چې یو اروپایی بنسټ د ترکیې د سترې محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعال عثمان کواله یې په ابدي بند محکوم کړی. د دې راپورونو ترڅنګ په روان یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم راسره اورېدلی شو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. غنم په ټوله منځنۍ آسیا کې د خلکو اصلي خواړه ګڼل کېږي چې یوازې ورځې ځای نیولی شي. د کښتې د خبرداري د سیسټمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي. دبداسې حال کې ده چې د غنمو او وریجو په ګډون د اړتیا وړ لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د هېواد د بېلابېلو سیمو خلک اندېښمن کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خبري پاڼې ریلیف ویب د راپور لمخه قزاقستان، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د ناګه غنمو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی او پاکستان چې تر ډیره پر ځان بسیا دی په وروستیو څو کلونو کې په ډیر ښه ډول تر ډیره افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته غنم صادروي. د کښتې د خبرداري د سیسټمونو شبکه یا فیوز نیټ چې په زیانګالو هیوادونو کې د غذایی خوندیتوب لپاره د خوړو د اصلي موادو پر بایو څارنه کوي دا امکان برابر کړی چې د بایو روان بهیر له پخوانیو هغو سره پرتله کړي. نوموړې شبکه په خپل بولټن کې د ځانګړو ښارونو په مرکزونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو میاشتنۍ به خپروي. د دې شبکې د راپور له مخې د قزاقستان سریاګاش تمځای افغانستان او نورو ګاونډیانو ته د غنمو د صادراتو اصلي مرکز ګڼل کیږي. فیوز نیټ وایي چې د افغانستان د ولایتونو د اړتیا وړ غنم له کابل څخه چمتو کیږي او دا بازار د ختیځ، لویدیز، شمال او جنوب پر لور د غلې د لیږد مهمه سرچینه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې خورا لوړې شوي. محمد د کابل ښار اوسیدون کای دی.
برنج درجه اول 3400،
لومړی درجه وریجې په 3800 افغانۍ، لومړی درجه قزاقي وړه په 1200 افغانۍ او وطني وړه په 1600 افغانۍ چې د هر یو په بای کې 100 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د غوړیو 14 لیټره دبی چې په 1450 یا 1500 اوس په 1450 افغانۍ سیوی.
د فیوز نیټ د راپور لمخه جلال آباد ښار د هیواد د ختیځو ولایتونو او د پاکستان د سرحدي سیمو لپاره د بازار حیثیت لري. د مزار شریف بازار د شمالي ولایتونو لپاره غنم برابروي او په هغو کلونو کې چې حاصلات خوي کولای شي د جنوبي ولایتونو د اړتیا وړ غنم هم برابر کړي. همدارس در راپور لمخه د کندهار بازار د جنوب لویدیز ولایتونو لپاره چې سخت وچکالی ځپلی د اړتیا وړ غنم برابروي. د دې ولایتونو خلک په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر له بیروزګاری سره لاس ګریوان و. د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان وایي
داس بیروزګار ایش پر دنیا یو خواري هم نسته او به و چې د کښم نه دی کړی یو د نه تخم نه لرو غنم نه لرو چې وی کوم ځکه دغه شاړې پرکېږي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نش پنی نه بزګری نه مزدوري. حکومت زموږ د خایشت شمه ژوندګي را برابر کړي، زموږ ته یو کار او کټار برابر کړي.
د کښتې د خبرداري د سیستمونو د شبکې پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې د پاکستان لاهور ښار د ټولې سیمې په تیره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ یو ډیر لوی بازار دی. د راپور لمخې د سیمې اویا سلنه وریجې پاکستان تولیدوي چې د سیمې د هیوادونو او نړۍ بازارونو ته صادرېږي.
و موردل چې د کښتې د خبرداري د سیستمونو شبکه یا فیوز نیټ وایي چې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډېره برخه غنم له قزاقستان او پاکستان څخه واردوي، خو خلک بیا د لومړنیو اړتیاو د موادو د بیو د لوړېدو په خاطر اندېښمن دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د کاچ پر خوانیز مرکز د برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د دغه مرکز استادان وایي له دغې خونړۍ پیښې یو کال تیریږي، خو د طالبانو حکومت د خپلو څېړنو پایلې له دوی سره نه دي شریکې کړي.
تیر کال د میزان په اتمه یا د سپتمبر په دیرشمه بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز ته په داسې حال کې ننوتل چې په دغه مرکز کې لسګونه هلکانو نجونو د کانکور ازموینه ورکوله. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دغه برید کې د 350 کسانو وژل کېدل او د 130 نورو ټپیانیدل اعلان کړ. د دغه برید قربانیان اکثره خزینه زده کوونکي وي. د یادې پیښې یوه ټپي شوې زده کوونکي زینب عطایي وایي چې کله یې له برید وروسته سترګې پرانیستلې په وینو کې لت پت پرته وه. نوموړي وایي تر اوسه یې څو عملیاته کړي خو د بدني زخمونو تر څنګ د دغه برید روحي زخمونه لا هم بدن او روح ځوروي. زینب د دې برید د هغو صحنو کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلې.
ما یو څو نورې پوښتنې له حل کړې نه وې چې ناڅاپه د ډزو غږ مې واورېد. په کابل کې د ډزو غږ اورېدل هغه په ورځو کې یوه عادي خبره وه. ما دا خبره جدي نه ونیولې خو د ډزو غږ نور هم زیات شو. ناڅاپه یو ځانمرګی بریدګر ټولګي ته د مخامخ دروازې څخه داخل شو چې موږ جونې پکې ناست وو. کله چې زه په هوش راغلم د خپلو ټولګیوالو د جسدونو او وینو او د ټولګي د دیوالونو د کنډوالو په منځ کې وم. هر څومره مې چې هڅه وکړه غږ وکړم د مرستې په خاطر مې غږ نه شوای کولی. له هغې ورځې وروسته هره ورځ شړه او د هغې ورځ خوبونه راته ژوند ستونزمن کړی او لا هم دوام لري.
د کاج ښوونیز مرکز ټپیان د قربانیانو کورنۍ پاتې غړي او یو شمېر استادان د طالبانو حکومت د دې پیښې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې په پاتې راتلو تورونه وي. د دغه برید د قربانیانو له ډلې څخه د نازنین خور فتنه حاجزاده وایي د طالبانو حکومت د پیښې په اړه څېړنه نه ده کړې. فتنه وایي نازنین چې کله ښوونځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوه هیله یې درلوده چې د خپل پلار سره د ژوند په چارو کې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نن کې د عملی کاج شهید شد. وخت شهید شد 19 ساله بود.
نازنین چې د کاج په برید کې شهیده شوه د میزان په لسمه 19 کلنه کېدله او موږ یې د کلیسې لپاره چمتووالی نیولی و خو هر څه برعکس شو. په دې اړه هېڅ ډول پلټنه نه ده شوې. نه هم هغه امنیتي کمرې چې په کاج کې وې طالبانو واخیستې خو وروسته یې جزئیات وړاندې نه کړل.
حتی امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبان گرفتن دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفتن.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو زبیولا مجاهد د کاج تعلیمي مرکز له برید شاوخوا یو میاشت وروسته یوه خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې شپږ غړي یې د ده په وینا د کاج پر تعلیمي مرکز د برید عاملین و د کابل په ختیځ کې د دوی د پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې د کاج پر خونیز مرکز د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو یوازې د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې دا برید د داعش کار دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د نوبل د سولې جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې شامله شوې. د جمعې په ورځ د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه کې د دې موضوع په خپرولو سره ویلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او له اداري فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعالیتونه درلودل. او د ایران د بشري حقونو فعال نرګس محمدي سره د نوبل د سولې د وروستي نوملړ له نوماندانو څخه ده. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومول کېدو د افغان ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ غبرګونونه راپارولي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعاله وه. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کورډل په یوه بیان کې ویلي ده چې سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موږ د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په تېرو کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې، په دې معنا چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي.
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تېر جمهوري نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وایي اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کنفرانسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نوم یې کسب کړی، مډال اخیستی، پاغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده دغه جایزه مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومانده شوې وه.
یو اروپایي بنسټ د ترکیې د سترې محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د بشري حقونو او مدني فعالانو او مدني فعال عثمان کوالای په ابدي بند محکوم کړی. کوالا او تن نور فعالان د گیزی پارک په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر په 13 کاله بند محکوم شوی وو چې درې تنه یې پروسه کال خوشی شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای شورا یو پارلماني بنسټ چې د بشري حقوقو، دیموکراسي او د قانون د حاکمیت په برخو کې کار کوي، پرون د بشري حقوقو د مدافع او مدني فعال عثمان کاوالا لپاره د ترکیه د سترې محکمې لخوا د ابدي بند حکم وغنده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې کاوالا د اناډولو د کلچر په نوم د هغې غیر انتفاعي ټولنې مؤسس دی چې د سولې او د خبرو د ترویج لپاره هنري او فرهنګي پروژې عملی کوي. نو موړی تیر کال ورسته لدې چې محکمه د 2013 کال د اعتراضونو د تمویل لاره د حکومت په پرځولو تورن کړ، په ابدي حبس محکوم شو. د 2013 کال مظاهره په ترکیه کې د گیزی پارک د اعتراضونو په نوم یادېږي. 15 کلن عثمان کاوالا ورسته لدې چې په 2013 کال کې ونیول شو، تر اوسه د استانبول په څنډو کې د سلیوري په محبس کې بندي و. د اروپایي شورا د پارلماني ټولنې څېړونکو جان هاویل او ستيفان شناخ د ترکیې د استیناف د محکمې لخوا کاوالا ته د ابدي بند حکم پر تایید د خفګان د خودلو ترڅنګ کاوالا د خیر خیګنې سړی وباله او ویل چې د دې حکم تایید د کاوالا د خوشی کولو په برخه کې د بشري حقوقو د اروپایي محکمې د 2019 او 2022 کلونو دوه پریکړې لپاره غورځولې دي. لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د ترکیه د محکمې حکم غندلی. د بشري حقونو ډلې وایي چې ښاغلی کاوالا د ډیرو کمزورو شواهدو په اساس تر تعقیب لاندې نیول شوی او د هغه قضیه سیاسي انګیزه لري. پر کاوالا سربیره و نور کسان هم د گیزی په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر هر یو په 13 کاله بند محکوم شوی وو، چې له دې ډلې درې تنه تیر کال د محکمې لخوا خوشی شول. عثمان کاوالا د واسلاو هاول د بشري حقونو جایزې لپاره د دریو کاندیدانو له ډلې دی چې په پام کې ده د اکتوبر 9 د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغې ګډون کیته ورکړل شي.
خبرونو د معلولانو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر لوبغاړو شکایت کړی چې د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلان د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د روزنې لپاره یې لوبغالی نشته، له دو کلونو راهیسې ورته د عصري پیسې نه دي ورکړل شوي، او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی. که څه هم د پارا اولمپیک ریاست اوسنیو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست پخوانیو مسؤلانو د دغو ستونزو لامل مدیریتي کمزورتیا بللې. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې وړتیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپله د ملي لوبډلې لامبوزن یم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو حوض وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دي ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
مدت دو سال مشه کی اسری اور ما دادا نشد کی ما
دو کال کی چې موږ ته اسری نه درا کړي. موږ ته د میاشتې زر افغانۍ را کولې. راته ویل شوی و چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت نو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونو نشتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو حوض نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلي نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخواني چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخواني رئیس عبدالحسین حصاري ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په میدان وردګو کې د والیبال 14 ورځنۍ سیالۍ د تنګی سټار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې شپږ دیرشو لوبډلو ګډون کړی و چې هدف یې له نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځولو. جزئیات په دې راپور کې.
د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې د شور او زواج د میدان اردګو ولایت د تنکی او ځوانانو دی چې د سیالي میدان ته د یو بل په وړاندې راوتلې دي. د ځوانان چې نیمه د سپورت لباسونو په تن او نیمه افغاني جامې دي د والیبال سیالي کوي. چې د سیمې نور سلګونه لوی او واړه یې نندارې ته ناست دي. د دغه ولایت د ورزش امیر ذبیح الله وهاج وایي یادي سیالۍ د ولایت په سطحه وي چې هدف یې د نشې توکو څخه د ځوانانو مخنیوی و او د ځوانانو ترمنځ یې والی.
دا ټیمونه تقریبا شپږ دېرش ټیمونه و ټولټال، چې د سید آباد مرکز میدان ښار جلیز نرخ چک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ څخه ټول ولسوالیو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. دغه سیالۍ تقریبا د دوه هفتو په جریان کې پای ته ورسېد.
یادي سیالۍ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د عربانو په دره کې ترسره سوې چې نندارې ته به یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان راتلل. بلخوا هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی و خوشحاله دي او وایي چې د لوبو میدانونه جوړ ته جوړ سي او ولسوالۍ ته غځېدلي سړکونه جوړ ته جوړ سي. شمس الرحمن او نسا والدین په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
سړک ډېر خامه دی، د اوس چې لوبغاړي دلته راځي ډېر زحمت باندې راځي. اکثره دوی وایي چې دا سړک ډېر خراب دی، دلته مونږ نشو کولی د لوبو کې موږ ګډون وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ اول دا سړک پوخ شي، تر څو موږ اساسي ستونزه حل شي، مشکل حل شي.
ورزش د مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي او په میدان وردګو ولایت په هر ولسوالۍ هر ځای کې منظم پیچونه جوړ کړي.
میدان وردګ ولایت د پلازمینې کابل ترڅنګ ولایت دی چې اوسېدونکي زیاتره وخت د خرابو سړکونو او د لوبغالي د نشتوالي له امله شکایت کوي.
سره له دې چې د جیمز ویب له استولو وروسته د هابل تلسکوپ په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، خو دغه تلسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه ځمکې ته رالېږلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې ناسا ستر تلسکوپ هابل په فضا کې په بې حده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یوه ستر ستوري ټوټې په بې ساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر له مځکې 1500 نوري کاله لرې ثبت کړی دی. هابل تلسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی تلسکوپ دی، خو لا هم یو مهم تلسکوپ ګڼل کېږي چې بشرته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو ترک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای تلسکوپ او بله وسیله د هابل په شان درک نشي معلومولی. د تلسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځل یې څېړونکي حیرانول. دا تلسکوپ چې اوس یې ځای جیمز تلسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په امریکا کې داسې سپکه الوتکه جوړه شوې چې ګمان کېږي په راتلونکي کې به د سپوږمکیو ځای ونیسي. نور په دې راپور کې.
د بی ای ای سیستمز په نوم کمپنۍ اعلان وکړ خپل نوې جاسوسي الوتکه یې بشپړه کړې او تجربوي الوتنې یې پرې کړې دي. د الوتکه چې د لمر په انرژۍ چلیږي ډېره سپکه ده او د ډېرو ورځو لپاره په لوړ ارتفاع کې الوزي. د الوتکه چې اچ ای پی ایس نومیږي کوچنی الکتریک ماشین لري او په اوږدو وزرونو کې د لمریزې انرژۍ پنلونه نصبي چې د لیتیم بیټریو په مرسته که میاشتې میاشتې نه وي نو په اونیو اونیو په آسمان کې پاتې کېدی شي. د دې الوتکې په اړه ویل شوي چې د سپوږمکۍ یا سټلایټ ځای نیولی شي، یعنې هماغه کارونه چې له سپوږمکیو څخه اخیستل کېږي ممکن په راتلونکي کې له دې الوتکې څخه واخیستل شي. د الوتکه لومړی پلان د سش کال په جولای کې د امریکا په نیو مکسیکو کې ازمیش شوه. د دې سیمې هوا د دې الوتکې د لومړي فاز یا پړاو د ازمیش لپاره غوره تشخیص شوې وه چې شل زره یو سلو دولس متره لوړه شي. دا تقریبا د مسافر وړونکو الوتکو د ارتفاع دوه برابره ده. د الوتکه په ساعت کې په 9.8 کیلومتر سرعت د ارتفاع یا لوړوالي له نظره خپل منزل یا ټاکلي حد ته رسیږي چې خورا کم سرعت دی، خصوصا که باد زیات وي الوتکه له ستونزو سره مخامخولی شي. د امریکا او بریتانیا پوځي ستراتیژیستان فکر کوي چې په HAPS الوتکه کې دا وړتیا شته چې د اوسنیو دود سپوږمکیو ځای ونیسي. د بریتانیا پوځ داسې بالونونه هم تجربه کړي چې په ډېره ارتفاع کې ځای پر ځای کیږي او د لمر په انرژي کار کوي. HAPS الوتکه د ډېر وخت لپاره د یوه ټاکلي موقعیت لپاسه ساتل کېدی شي څو له هغه ځایه مخابرات وڅاري او یا د دښمن د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات چمتو کړي.
درنو اورېدونکو، ازادي راډیو ته غوږ کېږئ. شپږ بجې